بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه، د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې لومړۍ، او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 10مه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران او د پاکستان د ګډې تجارتي کمیټې نه همه غونډه د اړیکو د پراخولو لپاره ګډ کړچرونه او هدفونه نومیږي. بیا به د تلپاتې وږمې 19 پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو، او په اخیر کې به د امریکا کورونایو بدلونونو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ستره پوځي مانوره نن پیل شوه. ایران د عراق د لومړي وزیر د وژلو هڅه وغندله، او په هرات کې د انجلیو شونځي پرانستل شول.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران د پوځ د ذوالفقار 1400 ګډې پوځي مانوري اصلي پړاوونه پیل شول. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ذوالفقار د 1400 په نوم د ګډې پوځي مانوري اصلي پړاوونه نن د یا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سپیڅلي نوم سره د ایران د جنوب په مکران سواحلو کې د هوایي ځواک د جنگي الوتکو او د بی پیلوټ الوتکو په ملاتړ سره د سمندري ځواک د وفتلونو کشتیو د په هوا سیستمونو د ځمکني ځواک د مکانیزاز غرګاډو د پولیس وکونو په پراخ ګډون سره پیل شو. د ذوالفقار د 1400 ګډې پوځي مانوري ویان امیر البحر سید محمود موسوی د سیمې د هیوادونو په توان او اتحاد باندې په تحقیقولو سره په لویدیځې اسیا سیمه کې د امنیت ټینګول عملي وبلل. هغوی ویل د سیمې هیوادونو ته د ایران د پوځ د ذوالفقار په نوم د ګډې پوځي مانوري پیغام د سیمې په داخلي ظرفیتونو باندې تحقیقولو سره د سولې او د دوستۍ د ټینګولو لپاره چمتووالی دی، ځکه چې تاریخ ثابته کړې ده له سیمې ورخوا هیوادونه د ناامنۍ رامنځته کوونکي او د جنګ غوښتونکي لوبغاړي دي، او دغو هیوادونو له ناامنۍ، جنګ او نیواک پرته د لویدیځې اسیا سیمې لپاره بل هیڅ ګټه نه ده لرلې.
ایرنا خبری آژانس وایي د ایران د حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم د مرکزی کمپ قومندان په دې خبرې سره چې د ایران وسلوال ځواکونه له هر هیواد څخه په هر سویه هر ډول ګواښ ځپي ویل، دښمنان د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران او د پوځ د ارادې او د قدرت له ازمویلو ډډه وکړي. د ایران د حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم د مرکزی کمپ قومندان بریج جنرال غلام علی رشید د ذوالفقار 1400 ګډې پوځي مانورې کې د پوز د قومندانانو په ټول کې زیاته کړه. د ایران پوز او وسلوال ځواکونه تل ځانونه د عملیاتي او د تاکتیکی او د ستراتیژیکی مقابلې د امنیتی ثبات او د ایران د مزکنی بشپړتیا او د موجودیت د ساتلو او د غراز د صهیونیست رژیم او د امریکا د ائتلاف او د دښمنانو د ائتلاف په وړاندې خپل سیمه ییز قدرت او موقعیت ساتي.
ایران د عراق په لومړي وزیر حمله وغندله. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د عراق د لومړي وزیر د وژلو هڅه وغندله. هغه نن د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د وژلو لپاره د ناکامه هڅې په غندلو سره د عراق له ثبات، امنیت او رامخ په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ثبات او دوامداره دریز ټینګار وکړ. خطیب زده د هغو د سیسو په حق چې د عراق په امنیت او پرمختګ گزار کړی دی د ټولو خلکو د هوشیارۍ پر ضرورت ټینګار سره دا ډول پیښې د هغو لورو د ګټو پر لړکیو بللې کوم چې په تیرو 1300 کلونو کې د عراق په ثبات، امنیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تیری کړی او د ترهګرو ډلو په جوړولو او د فتنې په رامنځته کولو سره خپلو سیمه ییزو سپیرو هدفونو ته د رسېدا کوشش کوي.
اسنا خبری آژانس وایي د ایران د ملي امنیت د لوړ شورا مشر علي شمخاني وویل د عراق په لومړي وزیر باندې برید نوي فتنه ده چې جړې د خارجي هیوادونو د فکر په کوټو کې ولټوو. هغه نن په ټویټر پیغام کې وویل د عراق په لومړي وزیر مصطفی الکاظمی باندې برید نوي فتنه ده چې ریښه یې باید د خارجي هیوادونو د فکر په کوټو کې ولټوو، کومې چې له تیرو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو په رامنځته کولو ملاتړ کولو او د عراق په نیواک سره د ایران د مظلوم خلکو لپاره له ناامنۍ، اختلاف او بې ثباتۍ رامنځته کولو پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې. د عراق امنیتي رسنیو نن سهار ویل د بغداد په شنې سیمه کې د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی کور ته نږدې په بې پیلوټ الوتکې سره حمله له ماتې سره مخامخ شوې ده. بلخوا د عراق د حزب الله غوندونو امنیتي مسول په لومړي وزیر مصطفی الکاظمی برید یو نمایشي حرکت وباله. د عراق د حزب الله د غوندو امنیتي مسول ابو علي العسکري نن ویل د قرباني د رول لوبه کول داسې کمزوري روده ده چې نور تاریخ ته سپارل شوی ده.
ایران او پاکستان باید په خپلو کرنسۍ سره تجارت وکړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د کرهڼې د جهاد وزیر وویل د بایکاټ شرایطو ته په پام سره د پاکستان او د ایران مالي راکړې ورکړې په دواړو هیوادونو کې په دوه کرنسۍ سره ترسره کیږي چې د دواړو لورو تجارتي مشکلات ختم شي. د ایران د کرهڼې د جهاد وزیر سید جواد سادتی نژاد پانګونې او د سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر له لوړ رتبه سلاکار عبدالرازق داود سره په کتنې کې وویل د ایران او پاکستان اړیکې ډیره مخینه لري او موږ ګډ سرحد، دین، کلتور او قومونه لرو چې د دواړو هیوادونو لپاره نن ورځ څخه لا ښه تجارتي شرایط ډلی کولی شي. د پانګونې او د سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر لوړ رتبه سلاکار عبدالرازق داود هم وویل همدا اوس د ایران او د پاکستان تجارتي او اقتصادي اړیکې د دواړو هیوادونو د اړیکو له مهمې سره هیڅ سمون نه خوري او هیله من یو چې وکولی شو دغه شرایط بدل کړو.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. په هرات کې د نجونو یو شمېر منځني ښوونځي بیرته پرانستل شول. زموږ خبریال راپور راکوي چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو تر واکمنېدو نږدې درې میاشتې وروسته د نجونو یو شمېر منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شوي دي. په هرات کې د هغو ښوونځیو شمېر چې دروازې یې له شپږم ټولګې پورته د زده کوونکو لپاره پرانستې 28 ښوونځیو ته رسېږي. دا ښوونځي د طالبانو د ادارې لخوا نه بلکې د ښوونکو په هڅو خو له طالبانو سره د خبرو په پایله کې پرانستل شوی او ګڼ شمېر نجونې د زده کړې لپاره ورځي. دوی وایي د هرات د پوهنې چارواکو ورته ویلي چې د خپل مسؤلیت له مخې کولی شي چې د نجونو ښوونځي فعال کړي. یو ویشونکی په دې اړه وویل چې طالبانو ورته ویلي چې دوی ښوونځیو ته د تلونکو نجونو د امنیت ډاډ نشي ورکولی.
د طالبانو چارواکو د شیا علما او د شورا مرستیال سره کتنه وکړه. تسنیم خبر یا جانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مشر سیاسي مرستیال او د شیا علما او د شورا مرستیال په کابل کې په کتنې کې د افغانستان د اوسنیو مسایلو په تیره بیا د شیعه مسلمانانو د حالاتو په هکله د نظر تبادله وکړه. د طالبانو د موقته حکومت د مشر د سیاسي چارو مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د افغانستان د شیعه علماو د شورا له مرستیال محمد اکبری سره په کتنې کې وویل چې د طالبانو د شیعه مسلمانانو ترمنځ به د متقابل اعتماد د رامنځته کولو لپاره زیاتې هڅې وکړي. مولوی عبدالکبیر د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ د اتحاد پر ضرورت باندې ټینګار په ترڅ کې وویل د افغانستان د شیعه مسلمانانو له ظرفې څخه به د هیواد خلکو ته د خدمت حسیني او د بدونې لپاره ګټه واخیستل شي.
په ننګرهار کې د زیتونو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ خبریال راپور راکوي چې د افغانستان د ننګرهار د کانال ادارې د مطبوعاتو مسؤول سید همایون غریب مل وایي د ننګرهار په کانال کې پر 1200 هکتار ځمکه د زیتونو باغونه دي چې سږ کال ترې 1015 ټنه حاصل ترلاسه کولو وړاندوینه شوې ده. د نوموړي پروینا دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي، خو هغه د تیر کال د حاصلاتو کچه په ډاګه نه ده کړې. همایون غریب مل د حاصلاتو د زیاتوالي لامل په هغو سیمو کې چې د زیتونو باغونه دي د امنیت خوندیتوب او د غرض د زیتونو د باغونو سمه پالنه او روزنه وښودل.
په ننګرهار کې په دوو جلا جلا پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. نور تفصیل اسیب شنواری راکوي.
لږ تر لږه شپږ تنه په ختیځ ولایت ننګرهار کې په دوه جلا پیښو کې ووژل شول. عیني شاهدان وایي چې له غرمې مخکې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند د هډې فارم پله په سیمه کې د طالبانو د پلټنې یو مرکز ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې وشوې او وروسته د سپکو وسلو ډزې هم واورېدل شوې. د جلال آباد په مرکزي روغتون کې یوې سرچینې خبري رسنیو ته ویلي چې له دې پیښې درې مړي وړل شوي دي. بل پلو عیني شاهدانو خبري رسنیو ته ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند د دامان په سیمه کې درې تنه په ډزو وژلي دي. تر اوسه د شپږو واړو وژل شویو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دواړو پیښو مسؤلیت هم چا تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار ولایتي ادارې نه یوازې دا چې د دې پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، بلکې تر ډېره معلومات له رسنیو سره نه شریکیږي او دا مهال په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه رسنۍ د معلوماتو له تشې سره مخامخ دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو ناوړی. افغان لوبغاړو خپلو پاکستانی سیالانو ته د تکواندو په لوبو کې په ستر توپیر ماتې ورکړې ده. زموږ خبریال راپور راکوي چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس انجینیر نظر محمد مطمئن په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې یو ډله افغان تنکی زلمیان د تکواندو لوبو ته ترسره کولو په موخه ګاونډي هیواد پاکستان ته په رسمي سفر تللي او هلته د هغه هیواد له همزولو لوبغاړو سره په لوبو کولو بوخت دي. نظر محمد مطمئن لیکلی چې 15 افغان لوبغاړو په تکواندو لوبه کې خپل پاکستانی سیالانو ته په ستر توپیر مات ورکړی ده.
افغانستان کې د طالبانو تر واک او ملاتړ لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د بدني روزنې او سپورت رئیس په وینا طالبان د فوټبال بشپړه ملاتړ کوي او په هیواد کې د ورزش د ودې لپاره په ځانګړي توګه فوټبال ته ټولې اسانتیاوې هم برابروي. د افغانستان د بدني روزنې او سپورت رئیس نظر محمد محتسم په وینا طالب مشران د افغانستان د فوټبال فیډریشن په کار ری بهیر کې هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکوي او د فوټبال فیډریشن به د فیفا له قوانینو او نړیوالو قوانینو سره سم د تیر په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
تسنیم خبری آژانس وایي په کابل کې د چین د سفیر او د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست په کتنې کې د دوه اړخیزه تجارتي اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اکله غور وشو. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امین خان متقی او په کابل کې د چین سفیر وانګ یو په کتنې کې د دوه اړخیزه اړیکو تجارت او چین ته د افغانستان د جلغوزو د صادراتو او د غراز د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د کتنې د تعقیبونې په اکله خبری وشوې. په افغانستان کې د چین سفیر په دغه کتنې کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د تاجرانو لپاره د چین د ویزو په ورکولو کې آسانتیاوې رامنځته کوي. دا و د نن ورځ خبرونه.
Thank you. سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د ایران او د پاکستان د ګډې تجارتي کمیټې نه هم غونډه د اړیکو د پراخولو لپاره ګډ کارچارونه او هدفونه نومیږي. د ایران او د پاکستان د ګډې تجارتي کمیټې نه هم غونډه د ایران د صنعت د معدن او د تجارت د وزیر سید رضا فاطمی امین او د پانګونې او د تجارت په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار عبدالرازق داود په ګډون سره پرون په تهران کې جوړه شوه. د بانکونو ترمنځ اړیکې، د ګمرک یعنی کسټم مسایل، د سرحدي بازارچو فعالیت، د شیانو تبادله او د غراض د ایران او د پاکستان لخوا د خنډونو د ختمولو لپاره د تجارتي پلاوي د کمیټې جوړول هغه موضوعګانې دي چې په دغه غونډه کې ورباندې غور وشو. له ایران سره دوستانه تجارتي اړیکو او زړو ملګرتیاو، اسلام آباد له تهران سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په لومړیتوب کې وروستلی دی. دغه ملګرتیاوي له بېلابېلو اړخونو څخه د پاکستان او د ایران لپاره اهمیت لري. د ایران د سوداګرۍ د کوټې د نړیوال چارو مرستیال محمد رضا کرباسی په دې اکله ویل، له ایران سره د پاکستان د کلتوري نږدېوالو او د اړیکو مخینې ته په پام سره د دواړه هیوادونه د تجارتي ملګرتیاو د پراخولو لپاره بې ساري ظرفیتونه لري، خو د تجارتي فعالیتونو لپاره د مناسبو بېخبنایانو نشتون او له پاکستان سره په بانکي تبادلو او ډالرو کې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ د نیخ په نیغه تجارت په خنډونو کې شامل دي. د آزاد تجارت د موافقې په لاسلیک کېدا سره د ایران او د پاکستان ترمنځ د شیانو د تبادلې لپاره اسانتیا رامنځته کولی شو. په دې زمینه کې د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر خپلو تجارتي ظرفیتونو ته په پام سره د سیمې له هیوادونو سره د تجارتي راکړو ورکړو لپاره بې ساری فرصت برابر کړی دی. د ایران چابهار څو منظوره بندر له پاکستان څخه هندوستان او ایران او ګاونډیو هیوادونو ته د شیانو په صادرولو او ترانزیت کې ستراتیژیک اهمیت لري. په ایران اسلامي جمهوریت کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی هم په دې اکلو ویل، باید د پاکستان له جغرافیایي موقعیته چې موږ یې د انرژي د یوه بډایه هیواد یعنی ایران په گاونډ کې وروستلی وو، په جدي توګه استفاده وکړو. د ایران اسلامي جمهوریت له ګاونډیو هیوادونو سره د تر ټولو ښو اړیکو په جوړولو باندې ټینګار سره خپل لومړیتوب د پاکستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي ملګرتیا د خنډولو لیرې کول او د دوه اړخیز تجارتي موافقو په چوکاټ کې حرکت کول او د غراض د ایکو اقتصادي مؤسسې او د ډي اته ډلې په شان له مؤسسو او د سوداګرۍ له نړیوالو کوټو څخه ګټه پورته کول ګرځ په ټول کې ویلی شو چې په ایران او پاکستان کې تجارتي او اقتصادي ظرفیتونه ډول ډول او په عین حال کې د یو بل بشپړوونکي دي. په همدې لړ کې د پانګونې او د تجارت په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرازق داود له ایران سره د اقتصادي او د تجارتي اړیکو پراخولو ته د اسلام آباد په دلچسپۍ باندې ټینګار سره د تهران د غونډې د ترسره کول د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو د پراختیا په لاره کې په موجودو خنډونو او مشکلاتو باندې د غور پیلول وبلل او ټینګار یې وکړ پاکستان د سرحدي بازارچو په شمول د ایران او د پاکستان ترمنځ د ټرکونو او د شیانو په آزاد ډول د تبادلې په شمول په ټولو برخو کې د پرمختګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د موافقو له ګټو د برخمنې دا غوښتونکی دی. د ایران اسلامي جمهوریت باوري دی چې د پاکستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د ملګرتیا په پیاوړي کولو سره سیمه ییزې اړیکې تقویت کولی شي او د ګازو د پایپ لاین په شمول ځنډیدل شوي پروژې بشپړېدلی شي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. کلون اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی نظرونه وړاندې کیږي. په دې برخه کې آیت الله خامنهی د باطنی طهارت ضرورت او د آخرت لپاره د توخی اخیستل له هغو فرصتونو ګڼي چې یو حاجی په مخ کې لري او باید ترې په ډیر ښه توګه استفاده وکړي. دوستانو راځئ چې دغه ویناوې په ګډه سره واورو. د حج په دغه فردي عملونو او روده او طریقه کې هر حاجی په حقیقت کې په دغه حرکت سره په دغه سفر سره باید ځان خدای تعالی نږدې کړي، باید خپل باطن پاک کړي، باید د خپل پاتې عمر لپاره توخه برابره کړي. په دغه سفر کې په دغو اعمالو کې په دغو ورځو کې د وګړو لپاره د برکتونو او معنویاتو سرچینه ده. حاجیان باید د دې په قدر پوشی داسې چیزونه موجود دي چې یوازې په دغه سفر کې د وګړي لپاره پر ځایښت موندلی شي. د کعبې لیدل عبادت دی، د کعبې طواف عبادت دی، په مسجد الحرام کې لمونځ کول عبادت دی، د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د قبر زیارت عبادت دی، عرفات له خدای تعالی سره د مناجاتو ډګر دی، مشعر پروردگار ته د پام میدان دی، منا هم داسې. باید حاجی له هر یوه دغه عمله استفاده وکړي، د خپل باطنی د پاکۍ لپاره، د خپلو درجو د لوړاوي لپاره، په ټول عمر کې د ځان لپاره د توشه جمع کولو لپاره. دا د حج وکړنیز اړخ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په 10:15 او د پاکستان په 10:15 په لنډو څپو 1.5 میټرو اوریدلی شي. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدلی شي.
رواتسپانو تا کتنه
محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې. عزیزانو اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او کوخو نو د ځینو بهرنیو ورځپانو مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو لومړی هم د تهران چاپ ورځپاڼې راخلو چې په سر کې جمهوری اسلامي ورځپاڼه. دغه ورځپاڼه د ایران اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر له قوله لیکي چې ایران به د اټومي انرژي نړیوال آژانس سره خپلې تخنیکي ملګرتیا ته دوام ورکړي. امیر عبداللهیان او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني تماس کې د ویانا د راتلونکو خبرو اترو په شمول د دواړو خواو د دلچسپي وړ موضوعګانو او د سیمې د حالاتو په باره کې خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه. امیر عبداللهیان د ایران د اټومي موضوع په اړه د روسیې له دریځونو څخه پستاینې سره له څلور جمعې ویډلې سره د خبرو اترو د وخت په اړه د برجام لاغم لون کی سره پاشي موافقه ټینګار وکړ او ویل شي ایران به د اټومي انرژي لنډوال آژانس سره خپل فنی ملګرتیا ته دوام ورکړي. ورسپانه بیا په یوه بل خبر کې لیکلی چې په مزار شریف کې څلور مدني فعال مېرمنې په ډزو سره وشل شوې دي. دا خبره زیاتوي چې د افغانستان شمالي ښار مزار شریف کې په ډزو د څلور وشل شوو مېرمنو مړی ترلاسه شوې دي. ویل کېږي چې د مېرمنو د طالبان لا واک تر رسیدو وروسته لاریونو کې برخه درلودله، نو ځکه د دوی د وژلې ګوته هم طالبانو ته نیول کېږي. دغه خبر لمخې دغه مېرمنو خپل خپلوانو ویلي چې لا طالبانو پوښتنه کړې ده، خو دوی په وینا د قناعت وړ ځواب یې نه دی موندلې. امینه حق پرست وایي چې په دې ورستیو کې له مزار شریف وتلې ده او اوس په جرمني کې ده. بی بی سی سره په بیا خبرو کې ویلي چې دې پیښې په خزینه او نارینه فعالانو کې لویه ویره رامنځته کړې ده. نوموړي ویلي چې مونږ هره ورځ د افغانستان له لره او بره د فعالانو او خبریالانو د وژلو وهلو ټکولو او تختولو شاهدان یو. طالبان چې په افغانستان کې د هر څه واکدار او امر ځان بولي، نو دا که د طالبانو کار نه دی نو نور د چا کار کېدی شي. اغلی امینه زیاتی چې هغه مېرمنې چې د اصولي ازادۍ او د اسلام له مخې د ازادۍ لپاره غږ پورته کوي ژوند یې په خطر کې دی. ګواښل کېږي د ټلیفون له لارې او د لیکنو له لارې ګواښل کېږي. افغانستان کې د وژنو او زور زیاتیو راپورټونه رسندیو کې نه ورکول کېږي ځکه چې رسنۍ د طالبانو په کنټرول کې دي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپارنه ده چې لیکي د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د مرستیال د امریکا ځانګړي استازي د داو په غبرګون کې ویلي چې واشنگټن په یمن کې د سولې د بهیر په وړاندې خنډونه جوړوي. حسین العزی د امریکایي استازي د خبرو په غبرګون کې واضح کړه چې واشنگټن د یمن د سولې د بهیر په لار کې خنډونه رامنځته کوي، خو لندر کینګ د امریکا د خلکو او د نړیوالو د عامه اذهانو د تیرستلو او د امریکا د غرضي دریځ د پټولو په هدف سره د سپینې ماڼۍ په لارښوونې د غسې ادعاوې کوي. تیره ورځ د یمن په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تیموتی لندر کینګ الشرق الاوسط ته ویلي چې د صنعا حکومت د سولې اراده نه لري. ورځپانه په عراق کې د عراقي سرچینو په حواله سره ولیکل په بغداد کې د مظاهرو په دوران کې پلزګونو کسان ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه خبر له مخې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد پلانینګ د وزارت د دفتر په وړاندې غونډه جوړه کړه او بیا یې د شنې سیمې لوري ته لاړل او هلته یې خیمې ولګولې او بیا یې په پارلماني انتخاباتو باندې په اعتراض کې نعرهبازي شروع کړه. د عراق د روغتیا د وزارت ویل چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او 125 نور هم ژوبل شول.
سم نړیوال ورسپانې او په سر کې هم د پاکستان ورسپانې په سر کې هم جنگ ورسپانې راخلی چې په سر کې لیکلي د عمران خان د حکومت مخالف او ګوندونو پی ډی ایم په دغه هیواد کې د ګرانۍ په خلاف په راتلونکي دسمبر میاشت کې د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. دغه فیصله پرون د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په غونډه کې اعلان وشو چې د عمران خان د حکومت تر ختمې دوه پورې به دغه متارزینو کومه غونډه دی دا به دوام لري. د ورځپاڼې د لیکل له مخې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت فرح حبیب ویلي چې نن سبا ګرانۍ یوازې د پاکستان نه بلکې نړیواله مسله ده او هر کله چې د نړۍ په سویه ګرانۍ کمه شوه د پاکستان حکومت به هم د ګرانو شویو څیزونو بیې راټیټې کړي. هغه زیاته کړه د حکومت مخالفو ګوندونو ته پکار ده چې له شور جوړولو او په عوامو کې د مایوسۍ له پیدا کولو لاس واخلي. هغه ویل حکومت د ګرانۍ باوجود عوامو ته پر ریف ورکولو پسې دی. د ورځپاڼې د ویل خبر له مخې د پاکستان مرکزی حکومت د دغه هیواد لبیک پاکستان می تنظیم د غیر قانوني فیصله واپس واخیسته. حکومت اعلان وکړ چې دغه فیصله د هیواد امنیت او د ملي ګټو په خاطر وشوه. همدارنګ د پاکستان د حکومت تقریبا 2000 نیول شوي غړي آزاد کړل او په 2 دوسیو کې د ضمانت منظوري هم ورکړې ده. د ورځپاڼې له مخې لبیک پاکستان تنظیم په راتلونکي کې د هیواد اساسي قانون او اصولو خلاف ورسې نه کولو لیکل شوی ضمانت ورکړې دي. د پیښور چاپ مشرق ورځپاڼې په یوه خبر کې لیکلي چې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې 14 لامل دوه امنیتي ځواکونه وژل شوی دي او یو بل هم ټوپ ژوبل شوی دی. د خبر له مخې د ترهګرو لخوا چاودونکي مواد په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستې ترڅنګ ایښودل شوي وو. ځواکونو په سیمه کې د تفتیشي عملیاتو د پیلولو خبره کړې ده. ورځپاڼې بیا په یوه بل خبر کې لیکلي چې د امریکې د ټیکساس ریاست په وسترن ښار کې په یو کنسرت کې د غوبل د جوړېدو او جوړېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه دي او 309 زیات کسان هم ژوبل دي. د میوزک په دغه کنسرت کې 500,000 نه زیاتو کسانو ګډون کړی وو.
عزیزانو، اوس به د کابل چاپ له ورځپاڼو څخه مسیر ورځپاڼه را اخلو چې په یو خبر کې لیکي چین افغان سوداګرو ته د ویزو په ورکړه کې اسانتیا راولي. د افغانستان د طالبانو د موقتی حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبر شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د هغوی بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره کتلی دی. په دې لیدنې کې په دوه اړخیزو تعلقاتو او اقتصادي مسایلو خبرې شوې دي. چینی لوري ویلي چې دوی له افغانستان سره د تعلقاتو د پراختیا په لټه کې دي او هڅه کوي په خپل هیواد کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي او فرصتونه برابر کړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې افغان سوداګرو ته به د ویزې په ورکړه اسانتیاوي راولي او د کاروبار د پراختیا لپاره به یې هڅې کوي. په دې لیدنه کې همداراز د جلغوزو د صادراتو په پراختیا هم خبرې شوې دي. د ورسپانې د انټرنیټي سایت د یو بل خبر لمیخې د تعلقاتو پراختیا لپاره جرمني ډیر ژر یو پلاوی افغانستان ته لیږي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې یو جرمني پلاوی کابل ته ولیږي او پلاوی به له طالبانو سره د دوه اړخیزو تعلقاتو پر پراختیا او ګڼو نورو مهمو مسایلو خبرې کوي. د دغه پلاوی مشري به جرمني یو جرمني ډیپلوماټ مارکس
فوزل کوي. هغه له طالبانو سره په اوږده مهاله مذاکراتو کې بوخت دی او هڅه کوي د جرمني او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. ټاکل شوی ده چې دغه سفر به په راتلونکي اونیو کې ترسره شي.
زنو د دې پروګرام ختم دلته پای ته رسي. تر بل پروګرام وکړو او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
بے نقابہ امریکہ.
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د بې نقابه امریکا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. له معمول سره سم لومړی د تیرونې د مهمو پیښو خلاصه او بیا به په ځینو موضوعګانو مفصله رڼا اچو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په امریکا کې د تاوتریخوالي او توکمبالنې د زیاتیدونکي خطر په اړه خبرداري. په صوبایي انتخاباتو کې د ډیموکراټانو ماته. په امریکا کې د وسلوال تاوتریخوالي د کال 200 اتیا میلیارډی لګښت. او په ترکیه د F-14 جنگی الوتکو لا خرڅولو سره د امریکا د یو سال ویښتو قانون جوړونکو مخالفت د تیرونې د مهمو پیښو خلاصه وه. اوس د پروګرام په دوام کې درته په دغو کې په ځنو موضوعګانو مفصله رڼا اچو. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درک.
دوستانو د امریکا لوړوت په امنیتي چارواکو ویلې د امریکا لپاره توکم پالنه او تاوتریخوالی د داعش په شان له افراطي ډلو زیات خطرناک دی. دغه چارواکو کانګرس ته په یو لیکي ویلي په امریکا کې تاوتریخوالی او توکم پالنه ورځ په ورځ زیاتیږي او ورو ورو له داعش څخه په ډیر خطرناک مشکل بدل شوي دي. د امریکا یو امنیتي چارواکي تیموتی لانگن ویل زموږ زیاتر اندېښنه د توکم پالنې په انګیزو سره د داخلي افراد پالو په اړه ده. د امریکا اف بی آی هم په دې وروستیو کې ویلي د توکم پالو ډلو ګواښ د داعش په شان د افراطي ډلو د ګواښ په سویه کې دی. د دغه امنیتي ارګان په یو راپور کې په توکم پالو انګیزو سره د تاوتریخجنو حملو زیاتې داته په اشاره سره ټینګار کړی که دولت ژر تر ژره د دغه مشکل لپاره کومه چاره ونه کړي نو په راتلونکي کې به توکم پالنه د امریکا د ټولنې په اصلي ستونزې بدل شي. په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې د هغه د توکم پاله او خیپال رودو او کتنې ته په پام سره په امریکا کې توکم پالنه او توکمیز تاوتریخوالی زیات شوي دي.
د خیپالو افراطی ډلو رول د امریکا په داخلي سیاست کې هم زیات شوی او تمکیږي د غډلې نه یوازې د لاتین توکمه او تور پوسته پر ضد خپل تاوتریخوالی زیات کړي، بلکې د مسلمانانو په شان دینی لژکیو کې هم له مخکې زیات له حملو سره مخامخ شي. په عین حال کې افراطی خیپالی ډلو په خپل سیاسي کړچار د امریکا د داخلي سیاست په ډګر کې د زیاتې لاسوهنې غوښتونکي دي. دغه چاره د 2021 میلادي کال د جنوري پر شپږمه نیټه په کانګرس د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پلویانو په حمله کې ډیر ښه څرګنده شوه. په امریکا کې د تاوتریخجنو او خیپالو افراطي ډلو جوړه تیرو لسیزو ته ورګرځي او په امریکا کې معترضو کسانو او ډلو تر اوسه سترې ترهګري پیښې رامنځته کړې دي. ویل کېږي حاضر دمه په امریکا کې 1600 خیپالې افراطي ډلې پیژندل شوې دي. په عین حال کې په امریکا کې د وسلوال تاوتریخوالي مسله په کال کې څه د پاسه 10,000 کسان قرباني اخلي. د هیواد په یو ستره مشکل بدله شوې ده او د دغې ستونزې د تلفاتو شمیر د القاعده او داعش په شان د ترهګرو ډلو په وسیله د ترهګرو حملو له قربانیانو زیات دی. د پوهنتون استاد هنری ژیرو وایي په امریکا کې له کسانو زیات وسله وجود لري او دا په اور د تیلو اچول دي.
دوستانو، د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې لا بریالیتوب یو کال وروسته او یو کال د کانګرس لا مینس پړاو انتخاباتو تر سر کېده مخکې د امریکا د ډیموکرات ګوند په ټاکنو کې سخت ماتې وخوړې. د ویرجینیا ایالت د ولسوال په مهمو انتخاباتو کې د جمهوری غواړو کاندید بریالی شو او د نیو جرسی په ټاکنو کې د جمهوری غواړو کاندید د ډیموکرات گورنر سره اوګه په اوګه پر مخ روان دی. دا په داسې حال کې چې تیر کال بایدن له دغو دواړو ایالتونو بریالی شو او د دغو دوو ایالتونو د رایو او څوکیو په دلیل د ولسمشرۍ مقام ته ورسید. د 2021 میلادي کال د نومبر د دوهمې نیټې د انتخاباتو اهمیت په دې کې دی چې کابو یو کال وروسته په همداسې ورځو کې به د کانګرس منځ پړاو انتخابات ترسره شي. که تر هغه وخته د ډیموکراټانو ماتې دوام ولرلی شي نو ممکنه ده په دواړو پارلیمانونو کې د یوه یا دواړو کنټرول له لاسه ورکړي او د جو بایډن حکومت د کانګرس له ملاتړه محروم شي. دغه کار به د هیواد د اداره کولو لپاره د ډیموکراټانو شرایط په دې ډول سخت کړي چې کیدی شي دوه کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې قدرت جمهوري غواړو ته منتقل شي. البته تروسه د 2024 کال د ولسمشتي یا حتی د 2022 کال د منځ پړاو انتخاباتو په اړه اټکل کول ژر دي. په عین حال کې د راتلونکو انتخاباتو له نتیجو مهم د 2020 کال د ولسمشتي له انتخاباتو وروسته په یو کال کې د ډیموکراټانو د موقعیت د غورځېدا دلیل دي. په هر حال لیر اخکاری چه یوازې په یو کال کې د امریکا سیاسی، اقتصادی او ټولنیز وضعیت په دې ډول بدل شي چې په ایالتي او ځایي انتخاباتو کې د ډیموکراټانو اوسنی ماتې په منځ پړاو یا د ولسمشتي انتخاباتو کې په بریالیتوب بدل شي.
د امریکا اقتصاد د عرضه او تقاضا ترمنځ د انډول د خرابېدا په دلیل د بی وزله زیاته ده او د ګرانۍ سبب شوې دي چې دا موضوع له 1999 کاله بې مخینې راپور شوې ده. د کاهګانو لخوا د قز تقاضا زیاته ده له یوه پلوه او د شیانو نه وړاندې کول له بل اړخه، او همداراز د تنخواګانو زیاته ده د امریکا اقتصاد تر دباو لاندې راوستی دی او د دغه بې مخینې ګرانۍ سبب شوي. په امریکا کې کلنیز انفلیشن په تیرو دریو لسیزو کې په چټکتیا سره په زیاتېدا دی. په دا وروستي میاشتو کې د بیو زیاتې دا ډیره چټکه شوې ده. یوازې له اګست تر ستمبر بیې 3% زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې د امریکا د اقتصادي تحلیل د دفتر د اعلان پر اساس د 2021 میلادي کال د 3 میاشتې کې د اقتصادي ودې اندازه یوازې 2% زیاته شوې ده، د کورونا او په ویروسو د زیاتو کسانو ککړې ده د اساسي شیانو په تامینولو کې ګډوډۍ د کورونا او په ویروسو د زیاتې د کسانو ککړې ده د اساسي شیانو په تامینولو کې ګډوډۍ د کارګرانو او ترکونو کمښت د کار وزګار د ودې معمولی زیاتې ده او د بیو بره تلل هغه ټول عوامل دي چې د امریکا په اقتصادي ودې او فعالیت اغیز شیندلې دی. لوړ رتبه اقتصاددان شیفرد سن وایي د دلتا ویروس له خپرېدا مخکې مقرره وه چې په امریکا کې په میاشت کې 1 میلیون کارونه احیا شي او د کورونا د دغه نوی ډول په خپرېدا سره به دغه طرحې ډېرې ستونزمنې وي. که څه هم اقتصاددانان د امریکا د اقتصادي ودې وضعیت د 2021 میلادي کال په وروستیو ډیرو میاشتو کې خوشبینانه اټکل کوي، خو په اوړي کې د شیانو په تامینولو کې ګډوډۍ هم هغه نه اورېدونکي پاتې دي. او له دې سره سره چې د اکتوبر میاشت هم ختمه شوې ده، د کالیفورنیا ایالت د بندر په شمول په لویدیځو بندرونو کې په میلیاردونو شیان هم هغه راز همداسې پاتې دي.
دوستانو د وسلې تاوتریخوالی د امریکا لپاره په کال کې 280 میلیارد ډالر لګښت لري چې دغه اندازه د دغه هیواد د خلکو لپاره له رواني لګښتونو پرته ده. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز د راپورټ په اساس وسلوال تاوتریخوالی په امریکا کې د مړینې یو مهم دلیل دی. دغه راپورټ په اساس په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو له امله تیرو 15 کلونو کې څه د پاسه 1,09,000 کسان وژل شوی دي. په بل وینا په متوسطه توګه په کال کې 9,000 کسان په دغه دلیل وژل شوی دي، خو د تلفاتو زیات شمیر یوازې د دغه داستان یوه برخه ده. د حکومتي ادارو د تحقیقاتو او هغو فعالانو د راپورټونو په اساس چې د روغتونونو او له لاسه ورکړل شویو تنخواګانو ترلاسه شوي د وسلو د پیر پلور جاجاخلی اټکل کېږي چې په وسلې سره تاوتریخجنې پیښې کابو 3,000 میلیارد ډالر لګښت لري. د امریکا د تاغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز اټکل کوي چې په ټول کې د هغو انسانانو له عمر څخه څه د پاسه 4.5 میلیون کاله عمر چې د تاوتریخوالي له امله وژل شوي دي له لاسه لاړ. دغه اندازه د هر قربانی له عمره د څه د پاسه 2 لسیزه کېږي چې د کورنۍ په جوړولو او ټولنې سره په مرسته لګیدلی شو. د امریکا د روغتیایي څارنو ټیم مدیر کارولین ایل یو کام باوري دی چې په امریکا کې وسلوال تاوتریخوالی په بشپړه توګه نه دی تحلیل شوی، ځکه چې دغه مسله د هغو سیاست جوړونکو لپاره چې د وسلوال تاوتریخوالی د کنټرول لپاره په حل لارو پسې دي اصلي لومړیتوب نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا یو شمیر قانون جوړونکو هغه څه چې په اشاره سره چې د اردوغان دولت سرکشي نومولې ده په ترکیه د اف 14 الوتکو له خرڅولو سره مخالفت کړی دی. د کانګرس د استازي کریس پاپاس په مشرۍ د امریکا یو څلویښت استازیو د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې په ترکیه د اف 14 جنگي الوتکو له خرڅولو سره خپل مخالفت اعلان کړ. په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړل شو چې ترکیه د څلویښت اف 14 الوتکو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. اردوغان د اکتوبر په 18 نیټه خبریالانو ته وویل امریکا د اف 14 الوتکو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. د ترکیې د اف 14 الوتکو د خرڅولو د مخنیوي لپاره هڅه په امریکا کې د ارمنی او یونانی لابیو په وسیله کیږي. امریکایي قانون جوړونکی بیل لیرا کیکس په دې باره کې وویل د ترکیې غیر قانوني او له محدودیت پرته اقدامات په یو سرکشه او نیو عثماني ډیر غوښتنو او نېشنالیستي فلسفې سره د ترکیې د بدلیدو خود نه کوي. او اردوغان همداراز د امریکا او نړیوالو قوانینو ته هم بې پروايي کوي او د امریکا د ګټو پر خلاف عمل کوي او د هغه خطرناک اقدامات سیمه بې ثباته کوي. په دې دلایلو موږ مطلقاً باید په ترکیې اف 14 خرڅې نه کړو. د امریکا خارجه وزارت باید د اف 14 الوتکو خرڅول تایید کړي او کانګرس هم د هغه مخنیوي کولای شي. د ترکیې خارجه وزیر چاوشوغلو تازه ویلی دی که امریکا د ترکیې غوښتل شوی الوتکې ونه سپاري نو ممکنه ده هیواد د روسیې پرمختللې الوتکې واخلي.
زنو د دې پروګرام وخت همدلته پای تر رسی. کا تاسو غواړئ چې موږ سره د انټرنیټ لاله تماس ټینګ نو parstudio.com/pizum د انټرنیټي سایت درکته تربل پروګرام په لوي او متعال خدای سپارو
خاد او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.